السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان و ما او د جون 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیان ګالي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې په 1400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. یو ان ایچ سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لرې پرتو سیمو کې د عاجل سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تیرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې له 1000 ډیر کسانو وژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 11 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د کومې ستونزې پرته ښه مخته لاړ. دا خبره د دې وزارت د پولیو د لمنځوړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن آزادۍ رادیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنجشنبه پورې دوام ولري او عامې روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 5 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرسلاو پر یو غنی ګونی مرکز کې د روسیې د یو توغندیز برید په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښې له ځایه په یو اخیستل شوی ویډیو کې ښکاري چې د خرسلاو د دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اور یې اخیستی تور لوګي پورته کیږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ل خپل نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبرې کړي. د دې ډول دوکتو مخه څه ده؟
لوی یې ردی پدې د چې مبادا د زمکه او زلبیا د افراطی او توریستي ډلو له طرفه د بینلي ټولنې په وړاندې استعمال نشي.
پکتیکا او خوست کې وروستۍ زلزلې 400 ماشومان ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر د زلزله ځپلو لاسنیوای غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خر اغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خزو او نجونو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. پر افغان خزو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې تازه ادعا شوې چې خوست کې طالبانو د ولایت د مقام یو پخوانی کارکوونکی وژلې ده. تفصیل له نوریاس نوری ناورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمیر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوه حقیقت لی ترڅو دا ډاټ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د خزو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیوړی او متحد اصولي دریز وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا په کلکه غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړې دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړي، په څو ټویټونو کې ادا کړي چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغه ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سلپسلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وایي ما نه پوسته ولا او هغو کسانو چې ما ته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پیښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو وویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسما کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادا په خپلواکه توګه تایید شي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړي دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفو اعلان شوی او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړې چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. لږ وړاندې مې د ښځو له فعالې او د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي شینکۍ کړوخیل نه وپوښتل چې نړیوال د طالبانو له حکومته ولې پرله پسې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي. هغه وایي
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخل تعامل شي، ځکه چې بینالمللي ټولنه هم له طالبانو یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یېره دي په دې ده چې مبادا دا ځمکې یو ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دی کوشش کوي چې یو لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کلو خیل، جمعه پور از باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه را بلل ده. فکر کوي د غونډه ته په اوسنوي شرایطو کې څومره اړتیا و او د دې غونډې توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه ویل شي؟
معلوم لري هغه ټول مناخوال چې په افغانستان کې روان دي، هغه خسریانه چې کیږي، هغه خسرانه شکنجه سي کیږي یا وجنه یا تورونه چې کیږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې ولست ایجاد شوی که هغه د ګیرې پریښودلو په خاطر باندې وي، یا مثلا د کار منع کول، یا کار څخه برطرف کول، د نجونو مکتبونه خصوصا وم نه تر دولسم پورې بندول، همدارنګه د ښځو په تګ و راتګ باندې محدودیت، د کار نه محرومېدل، دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده، ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه، د ښځینه او سازمانونو له طرفه، د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي، دوی هم مجبوره دي چې یو دریز باید غوره کړي.
میرمن کړو خیل، تاسو اتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعالانو سره او دغه وضعیت ساری؟ طالبان د ویلوی غونډه چې دوی ورته د دینی علماو د غونډې نوم ورکې د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړ شي په کابل کې پل ټکنیک پانتون کې. شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي. د ټول افغانستان د طالبان لراته ګروسته لمرنۍ لوی غونډه ده. لدې غونډې څه توقع کیږي؟ د نیو علما به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کوم اندېښنې دي؟ دوی ته به جواب ورکړي؟
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د دې مخه ونیسي، او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي، دغوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبانو ګویا همدغه د علماو ناس په توازن ته یو بهانه یا په سلای اجازه پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اړخ ده. او د تشویش اول خبر هم دا ده چې کېدای شي بار خلاف طالبان کولای شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده، او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کومه سختریزي سره واني، او موږ دا زمونږ حق ده، او موږ په همدار قام مختزو او دا بده ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شي چې دوی کومه لار غوره کوي.
د خځو فعال او د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې شینکی کړو خیر و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، اوس هم د پکتیکا او خوست د زلزلو په اړه راپورونه ترازو. تازه خبر داده چې نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې هم په پکتیکا کې د زلزلې قوي ټکانونه احساس شوې دي. ورزو پکتیکا ته له غزای د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله اسمت سټډیو ته وصل دی. اسمت صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. د نننۍ زلزلې جزئیات څه دي؟
سلامونه احترام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته. رښتیا هم نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې په پکتیکا کې یو شدید زلزله شوه. البته یو ډېر بد غږ درلود، او شوم سهار غرمۍ ده، اوسه پورې صحیح تېرتون ته زخمیان لا نه دي راتللي. رسېدلي تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، صحیح ته زخمیان یا شهیدان نه دی را رسېدلي، او مقام چې مکمله صحه ټلیفوني حتات نه قایمېږي. ټوکو پرستو کې څه مسایل وو، زه له تاسو سره شریکم. البته زه پرون چې د سیمې ته تللی وم، د ګیانې ولسوالۍ ته، په رشبان زلزله شوی وه، او دوه دانې ټپیان ما خپله ولیدل چې زموږ روغتیایي مراکزو ته راغلي وو.
بله، یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل. دا ټکانونه د سي پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزله غوندې داسې؟ ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته په دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي. اما دا 4-5 ورځ ده چې تقریبا اونۍ پورې کېږي چې داسې زلزلې کېږي په دې سیمه کې. یقینا
د زلزلې ته ورته ټکانونه دي. دنن سهار دنه راپور میته تلا سکړې ورته وګورو چې تاسو کولی ده، او ډېر وحنه باجو او تکان شدید وو. ټول زخمیان او شهیدانو تعداد یا معلومات تر اوسه ځکه نشته پوره. او چیرې د سزتللې پرون هغه د کرښې د ځلات سره و دوه تکان
بلې لاندې پښتنه اسمت صاحب، دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوې، دا یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنه د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوې؟
نه، خرنه کې نه هیڅ شوې. په همدې بدو څه هوتې شوې ده. وزه یوازې مدا ده چې اوس ضرورت دا ده چې تکنیکي د سروې تخنیکي ټیم باید ساحې ته لاړ شي او وکتل شي چې دوی څه نظر ده.
بله، او ډیره مننه. کور مو ودان د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې هلته یې له زلزلې وروسته د ټکانونو په اړه او دا چې نن سهار هم هلته یو قوي ټکان سیمه لړزولې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو شمیر شاوخوا د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونی زلزله کې د په سلګونو لویانو تر څنګ د لږ تر لږه 155 ماشومانو د مړ کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې په سلګونو کورونه له خاورو سره یو کړي او ځینو سیمو کې ځمکې راخوېولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبله د پکتیکا په سخت ځپلې ګیانی ولسوالۍ کې رسیدلې چې له زلزلې څو ورځې وروسته ژوند پکې بیرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هر خوا کنډوالې ښکاري. د رحمت په نوم د ګیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کلي کې 12 کورونه چې تقریبا ټول یو مخ وران شوي دي. نوموړي داو کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. څوکم کابل ته وړي چې په خبر ته وړي دي، ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما خپل بچای پکې شهید ده.
د دغې زلزلې د تلفاتو دقیقه وروسته شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړه کېدو خبره کړې، خو خبرداری یې ورکړی چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. د زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور او پلار شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بل سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګ د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نس ناستی د ناروغۍ چې تر ډیره په ماشومانو کې ژر خپریږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
بل ورته د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر د زلزله ځپلو بیړنۍ لاسنیوي غوښتي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د څښاک کاملا انتظامات وشي. دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول هلته ورته تیار او عیار دي. اما اندېښنه د را روان وخت لپاره ده، اندېښنه د راسو میاشتو لپاره ده، اندېښنه د ژمي لپاره ده چې په ژمي کې به د خلکو سرنوشت څنګه وي.
خغلی عباد د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو بشري او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هره ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو پر رهبری د افغاني سره میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو لپاره خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو سره نغدې او د خوړو مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1150 ډېر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 121 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي مسول ویلي دي دا سازمان تصمیم لري چې د لس میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې ساسې پیغامونه او د نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو، خو اوس ورزودې ته چې داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپلو غوښتنو لپاره له اعتراضه لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمیر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمېر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیرې یو کال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیس په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسي حکومت د روانې جون میاشتې په شپږمه اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه لس سلنې زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې یې لږ تر لږه حقوق 8 سلنه زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د لس سلنه زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمېر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمېر غړي او متقاعدین وایي په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45% دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې، ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه یې په تېره مې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانې شوي دي. ایران چې اقتصاد له کلونو راهیسې د لویدیز بندیزونو له مخکې ځپلی د کورونا او با هم ډیر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډیر پورته لاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزلې په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانې د پکتیکا له ګیانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګیانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقدیر کیسه ده. ورسپانې لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ، څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانلی کې لنجد یو کال رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سوانګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به پلورل نشي پیرلای. رسپانلی کې په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلی له دوکانونو 15 لک افغانۍ پور وړی دی او هغوی هم نور د تپور نه ورکوي او بل خو د خوراکي موادو بای په بازار کې دوه چنده شوی. د چهارشنبه پورت ناڅاپه د کلی شاوخوا غرونه وخوځیدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپري وتل او د کورنۍ شپږ غړي ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبريال ته ویلي چې دا کور د یوازینی سرمایه و چې له هم ورسره و، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لارښته او نه د کور د بیا رغولو وسلري. ورسپانه لیکي چې د ګیانې خلک د افغانستان له ډیرو بیوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسیده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو لاري یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تیروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل یوشت سی په نوم آنلاین خبرونه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرائیل د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بس پنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټي بیوټیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرائیه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیل سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د دې اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي. که څه هم د تیر 2021 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اسرائیل ټولنې 128 تنه افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و البانیا او متحده عربي اماراتو ته وایستل. همدارس اسرائیل دروان کال په جنوري میاشت کې په تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره شاوخوا نیم میلیون ډالر مرسته وکړه.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو د سهار لوو د ماخام ترو بجو اوریدل شي. وسم راځو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
السلام علیکم، د آزادۍ ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام. نورجان د غلطنه دی او کار زمينه شته دی، دلته په چوک کې رېړه چلو، نم شاروالی پری دی، نم ترافیک پری دی، یو مشکلاتونو سره مخه ده. نورپور چارواکو نم دغه وختنه چې موږ سره همکاري وکړي، موږ سره یو لار له جوړه کړي او کاروبار دا خو بیخي نه کیږي. دا لا سم مې شروانه نظمونه د کار یو بندوبست شونه دی او روزګار سبغهټه مهرباني کړئ زما غږ ما لړپلو چارواکو لا ورور اسول.
سلامونه او احترامات میمنه عبدالحق احساس هم د لوګر ولایت د ازور سوالي څخه په دی ورستوي ورختونه کې د ازور سوالي اوسیدونکو ته ګانش مرزانی او مالی طلبات رسیدلی چې لامل یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. همدارنګ کوچانو ته په مجموع کې ګنډ شمیر تلپات رسیدلی دي چې 1100 میګ او زیمړي سوي دي او د شاتو موچي 1100 شپږ سندک لمانځت للی دي. همدارنګ د کروندګرو ګنډ شمیر کرنیز مکه تخریب او همدارنګ فصلونه هم لمانځت للی دي او غلې وهلې دي. تر اوسه پورې لړمن خلکو سره کوم ادارې همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبر کوم. سلامونه احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم دغه دینی عالمانو غونډې جوړېږي، زما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شموله غونډه وسی، دي کې باید د هر نهاد او بې طرفه اشخاص باید وسی. یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي، نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدي او د هر مذهب کوم پیروان چې دي هغوی ته باید بلنه ورکړي شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کوم ډلې چې دي یا همدارنګ د بنچپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهب او پیروان موږ لرو، باید هغه ټولو ته بلنه ورکول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 201.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو له همدې پیغامونو سره زموږ دغه سهارنی خبری مجله هم ورو پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو واوري. زه نیم ساعت وروسته په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس ما خپل همکار ستار فروخت سپارم چې بل خبری مجله چمتو کړي.